د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په لندن کې د پاکستان له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرو ته دوام ورکوي. خو تر هرڅه مخکې له محمد قسیم سلیمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په مکلی مهم وصف ټکوته په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. چارواکي وایي شپږ مشکوک تورستان یې د انتحاري حملو له واسکټونو او وسلو سره تېره شپه په کابل کې نیولي او پاکستاني طالبان د هېواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. پوره خبرونه واورئ. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. د راپورونو له مخې د دې خبرو ډېر تمرکز به پر دې وي چې څنګه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وسي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تېر شپه د ښاغلي کامرون میلمانه وو او په دې ترڅ کې خبرې وکړې. خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د بریتانیا په وخت سبا سهار پیل سي. بریتانوي چارواکي وایي د دې درې اړخیزې غونډې په حاشیه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او بریتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د عملیات پر مهال تېره شپه شپږ مشکوک تورلسان د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او 530 بمونو سره نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال جنرال داود امین اصدری ډوتو ویل
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مشکوکونه مورفره وو او چاند د اسلحه او بمونو سره وو. دوی فقط په یو کور کې زیاتېدل شوي وو.
د ښاغلي امین په وینا دغه کسان ملي امنیت ته د تحقیقاتو لپاره سپارل سوي دي. په هرات کې د سوداګرو ټولنې او دکانداران وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې چارواکي په دې ولایت کې د یو سوداګر د تښتول سوي زوی قاتلان ونه نیسي. سلګونه کسانو پرون د اتکلن ماشوم علي سینا په جنازه کې چې د تښتونکو په ولکه کې له یوې میاشتې تېرولو وروسته د پنجشنبه په ورځ وژل سو ګډون وکړ. د علي سینا له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره په هرات کې له تېرو درې ورځو راهیسې فابریکې بندې وې. د وژل سوي ماشوم تره حفیظ الله وایي چې تښتونکو $400,000 غوښتل، خو تښتونکو سره له دې چې $95,000 ترلاسه کړل به هم د ماشوم اوشه. د هرات د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال عبدالحمید حمیدی وایي چې پولیسو څو تنه مشکوک کسان نیولي دي. د تخار چارواکي د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د لسګونو زره جریبه دولتي مځکې د غصب خبر ورکوي. د تخار مرستیال والی محمد فرید زکی پرون خبر اعلان تویل چې زورواکو 2000 زره جریبه دولتي مځکې او املاک غصب کړي دي. شغلی زکی د غصبینو نمونه یاد نه کړل او دای هم نه ویل چې د کسانو په انفرادي ډول څومره مځکې غصب کړي. خو د یادونه وکړه چې د مځکو یو شمېر غاصبین یې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. خو د تخار څارنوالۍ د مرستیال والی دا اداره رد کړې ده. د تخار د استیناف څارنوالۍ رئیس عبدالرؤف فائق ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مځکې د غاصبینو یو تن هم د مځکې د غصب په تور څارنوالۍ ته نه دی معرفي سوی. پاکستانی طالبانو د هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویاند احسان الله احسان په هغه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلی دی چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې پخواني سیاستوال منځګړي توبه کړي. احسان ویل په هغه منځګړي غواړي څو د پوځ له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي، ځکه په پاکستان کې اصلي قدرت د پوځ په لاس کې دی. طالبانو غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز څنګه مشر نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن د دوی او پوځ ترمنځ د خبرو منځګړي توبه کړي. پاکستان طالبان هم دراز پر حکومت ژغ کړی چې د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره دي. د دوی ځینې مشران هم خوشي کړي. د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویلي چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلوالو په ډزو ټپي سوی وه د سر له عملیاتو وروسته د شکېدو په حال کې ده. د لندن د برمنګم د ملکې الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون دواړه عملیات چې هدف یې د 15 کلنې ملالې د سر او غوږ علاجو بریالي وبلل. په دې عملیات کې 15 ډاکټرانو د 5 ساعتونو لپاره د ملالې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. ډاکټرانو د ماتې برخې مخې ته د ټیټانیم پاڼې کېښودې او په کینې زخمی خوا کې د اورېدلې یوه کوچنۍ حلزوني وسیله ځای پر ځای کړه. د روغتون په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملاله اوس په روغتون کې د شکېدو په حال کې ده. اروپای ټولنې پرون تایید کړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د دې میاشتې په 15مه په قزاقستان کې د خبرو د نوي پړاو د پیل غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویاند مایکل مان پرون د ازادي راډیو فردا څنګ ته ویل د ایران د لوري په دې خبرو کې ګډونوالو د غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. دی وی په حقیقت کې د خبراتر لپاره زموږ روسي طرحه د فبروري په وروستۍ اونۍ کې قزاقستان دی او دا د هغه نور وړاندیزونو نتیجه ده چې ایراني چارواکو نه دي منلې. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي بالاخره دا طرحه ومنله او اوس موږ هیله منو چې د ایران له لورې د خبرو لپاره معذفه ډله به هم تایید کړي. اروپای ټولنه د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني په استازیتوب د دې خبرو اترو چاره تنظیموي. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران له څونې رئیس د خبرو اترو د نیټې او ځای په اړه په توافق کې پاتې راغلي دي. لوی د سیوادونو پر ایران شک لري چې غواړي اټومي بم جوړ کړي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیل تور لګولی چې د سوریه پر قلمرو په وروستۍ بمباری سره د هیواد د بیثباته کولو هڅه کوي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد د چهارشنبې ورځې د هوایي حملې په عکس العمل کې څرګندونه کوي. د سوریې حکومت وایي چې په دې حمله کې دمشق ته نږدې د پوځ او تحقیقاتي مرکز په نښه سوی و، خو امریکایي چارواکي وایي د دې حملې هدف هغه کاروان و چې د سوریې او لبنان ګډې پولې ته نږدې د حزب الله ډلې ته وسله انتقالوله. اسرائیلو په څرګنده لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود برک پرون په دې حمله کې د خپل هیواد د ګډون یادونه وکړه. د خبر اعلان تویل پر هغه څه چې تاسو په سوریه کې د څو ورځې مخکې پیښ په اړه په ورځپاڼه کې لوستی دي زه هیڅ نسم زیاتولی. یهود برک زیاته کړه دا حمله د دې اثبات دی چې اسرائیل هغه څه چې وایي کوي. د سوریې ولسمشر هم یادونه وکړه چې هیواد یې د هر ډول تیری په وړاندې د مقابلې وړتیا لري. او د عراق له شمالي شر کرکوک څخه د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په حمله او ځانوژونکي چاودنه کې د لسګونو کسانو د مړینې راپور ورکړی سوی. پولیس وایي په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه دېرش کسان وژل سوي او لا اویا زیات ټپیان دي. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و او لومړی یو انتحاري حمله کوونکي خپل موټر چې په چاودېدونکو موادو بارو د پولیسو د دې قرارګاه په مخ کې والوزوه. په داسې حال کې چې دوو نورو کسانو له خپلو ماشینګنو سره پر خلکو ډزې پیل کړې او لاسي بمونه یې وغورځول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په لندن کې د پاکستان ولسمشر او د بریتانیا له صدر اعظم سره نن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې خبرو ته دوام ورکوي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي وایي له طالبانو یې د الوتکو ضد یو توغندی نیولی. دغه پاڅونوال له دولته ګیله من دي.
مونږ د خپل دولت نه د غوښتنه لرو او دغه ضعیف حکومت خونه ده ولې مونږ ته د اتم یاست کې مونږ ته توجه نه کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي شپږ ځان وژون کې برید کوون کې نیولي.
دوی فقط په یو کور کې جبل شوي وو. د تلرم او دوی په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی ګرفتار شول.
په اداري فساد ځینې تورن کسان ادعا کوي چې له محاکمه کېدو پرته پر دوی لګېدلي تورونه افشا کېږي او دا د قانون خلاف عمل دی. د ژوند په رنګونو کې یو تن د شر او کلي د ژوند رنګیني پرتله کوي.
شر ډېر خوند کوي. کورسونه او تفریقه واشه کورنه بور مشن دي.
ډاکټران په سواد درک کې د نجونو د تعلیم د فعالې ملالې یوسفزۍ د روغتیایي وضعیت ښه ګڼي. نوموړي په سواد درک کې د پاکستاني طالبانو لخوا ټپي سوې وه. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. ولسمشر حمید کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلي تیر ماښام د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون میلمانه وو. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. تفصیل احمد تکل خبري.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوي وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی و. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د گاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم در از راغلی دی چې د دې درې اړخیز غونې باسونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څمرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزای او د پاکستانی سیال آصف علی زرداری تیر شپه د ښاغلی کامرون میلمانه او په دې ترڅ کې خبرې اترې سره وکړې، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د برتانیې په وخت نن سهار پیل شي. چارواکي وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درېمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شویو راپورونو کې همداراز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
د لوګر ولایت پاتسنوالو لوسلولو طالبانو څخه د لوټکو زد یو دزګا چی په سویس کې جوړه شوی نیولې ده. په لوګر کې پاتسنکوون کې شکایت کوي چې پاتسونی اتمیاشتنۍ سو خو دولت یې مرسته نه ده کړې. تفصیل د داوود تپن پر رپورت کې.
د سویل ختی زوند د 203 تندر قلی اردو کمانډانی مسولین خبر ورکوي چې په لوګر ولایت کې پاتسنوالو لوسلولو طالبانو څخه د شلیکا په نوم نوې لاستورغلې وسله نیولې. د یاد کمانډانی د سلورمې لیوا کمانډان جنرال عبدالرزاق صافی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې وسلولو طالبانو ته د غرسېدلې وسله د شلیکا په نوم یادېږي په هوایي او ځمکني بریدونو کې ګټه ترې اخیستل کیږي.
شلیکا یادېږي چې هم هوایي استفاده ترې کېدای شي او هم زمینی استفاده تر کېدای شي. دا چې موږ چې معلومات ولیدل اما اوس دا سره چې د طالبانو نشي موږ لاسته راوړي، زه فکر کوم دوی ته نوې لاسته راغلي ده. خو دا چې سره د دوی په سنگرونو کې نه ده لیدل شوی او د دوی د خانه امنیتي ارګانو ته په لاس نه ده ورغلي.
نوموړي دا ونه ویل چې دا وسله وسلوالو طالبانو ته کوم لوري رسېدلې، خو ویل چې دغه وسله د وسلوالو طالبانو څخه په لوګر کې د وسلوالو پر ضد راپورته شویو پاتسنوالو لاسته ورغلې چې دا اردو سرتیرو ته سپارلې ده. په لوګر کې د وسلوالو پر ضد د پاتسنوالو مشر سید فرهاد اکبری وایي دا هیڅوم ځل دی چې له وسلوالو طالبانو څخه په جګړه کې وسلې نیسي او د اردو ځواکونو او یا سیمه ییزو چارواکو ته سپاري. نوموړی وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتسون پیل کړی دی، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دی وایي چې په اوګی کې وسله هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولې او د هغوی پر ضد یې کاروي.
موږ د خپل دولت نه د غوښتنه لرو او دغسې ضعیف حکومت خو نه ده ولې موږ ته د اتم میاشت کېږي موږ ته توجه نه کوي. د مطبوعات له لارې نه ټول ته دا پیغام ورکاو داد ورکوم چې په اتم میاشت کې په لوګر کې یو تخریب کار به نه پیدا کړو او مونږ د طالبانو له هغه نه تقریبا اتویشت مونږ لاسته راوړنه لرو، ځکه چې مونږ په وګه کې چې تاسو وینئ دغه د طالبانو هغه ده چې دغه مونږ نه درلود، دغه مونږ د طالبانو نه رانیولې دي. ما تقریبا څلور پیکای د طالبانو نه نیولې او دوه د شکیم نیولې چې اردو ملي ته سپارلې دي، یو د شکا او یو د بل سلا د اردو ملي ته سپارلې دي او یو د وان مانی ور د چغان پولیس ته سپارل دي. سلور فیکا بل پلا تقریبا د روغ لیوانی سه په وخت باندې چغه د کمانډان د امنیت د لوګر و اغه نیول دی غوی ته سپارل.
اکبری د دینیول شوی وسلې پاړه ول د لومړی ځل د چوسلوالو طالبانو څخه په دې ډول مهمه د پیاوا نیسی. دای وای په نوې ډول جوړه سوی د پیاوا د تیاری وشتلو توان هم لري.
دا د تیاری زد د پیاوا په نامه باندې یادې دو هغه وخت کې د لومړی ځل د چې د بیا افغانستان ته راغلي دی. دای د پاکستان را روانه و او غختل چې د وردګ ولسوالۍ ته انتقال کی الته د افغانستان د دولت د مقابل باندې استفاده وکړي.
نوموړي دا هم ویل چې په دغه وسله د لګیدلو مهرونو او ټاپو څخه ورته معلومیږي چې دا په سویس هیواد کې جوړه شوې وسله ده چې په لومړي ځل افغانستان ته انتقال شوې او د دوی لاسته ورغلې.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس په څو شیبو کې ورزو کندهار ته. په دې ولایت کې یو چارواکی ویلي چې د نشي موادو کاروباریان د دغه موادو د خرڅلاو لپاره له شوزو او مشمونو څخه کار اخلي. دا چې دغه خبره چا کړې ده په څو شیبو کې به د ازادي رادیو خبریال تاسو ته معلومات درکړي. بل خو ورزو بیا ورسته ننګرهار ته د شي په روغتیایي برخه کې ځینې خلک شکایتونه کوي. دوی چې کله خپل ناروغان ډاکټرانو ته بیا یو ځینې پایوازان ډاکټران شکایتونه کوي چې له دوی سره بچ چلند کوي. په پیل کې ورزو کندهار ته. په کندهار کې یو چرواکی ویلي چې د نشي موادو کاروباریان د دغو موادو د خرڅلو لپاره له ښځو او ماشومانو څخه کار اخلي. دا چې دا خبره چا کړې ده؟ محمد صادق رښتینی به راته وایي چې له دغه شاره د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. رښتینی صاحب، اول خو مو سهار په خیر مهرباني وکړي په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
صالح صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په کندهار کې د نشي موادو د مبارزې مشر ګل محمد سکار وایي چې د دې موضوع سره په تړاو یو شمېر کسان نیولي، خو لا هم یو مخ دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. لکه دا چې یادونه وکړه، دغه ښځې او ماشومان چې د نشي موادو کاروباریان څخه کار اخلي، دوی سراسر اقتصادي مشکلات لري. ویل کېږي چې د نشي موادو دغه کاروباریان د ډیرو لږو پیسو په بدل کې دوی هڅوي چې د سړک پر غاړه په سیار ډول نشي مواد لکه چارس، هیروئین او تریاک خرڅ کړي. د نشي موادو پر ضد مبارزې مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د امنیت قومندان په خپله ونیز امنیتي غونډه کې هم دا وویل چې په کندهار کې د جرمونو د زیاتېدو په برخه کې په نشو د اخته کسانو د شمیر زیاتېدو هم یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده چې دا کسان په ډیرو جرمونو کې په خپله لاس لري. دوی ویل چې معتادین د خپلو نشو د لفرود لپاره غلا هم کوي، وژنې هم کوي او داسې نور جرمونه.
رښتینی صاحب، ځینې کسان دغه د نشه یي موادو کاروباریان زورور خلک ګڼي. چرواکي څه وایي چې د دغو کسانو د نیولو او یا هم دغه تجارت د ختمولو واس او توان لري؟
د لوی قاچاقبرانو په خپل خو تر اوسه په دې ورستۍ کې د سیمهیم کسان نه نیول شوي. دغه کاروباریان چې دوی یادوي، دا هغه دي چې د کندهار په چارسو ځینو نورو سیمو کې په ډېره لږه اندازه دغه تریاکو چارسو هیروئین خرڅوي. ډېره مهمه ستونزه د کندهار په ډېرو ولسوالیو کې دا مهال کوکلار کړل شوي، سره له دې چې هر کال دوی د کمپاین خبره کوي، د مبارزې خبره کوي، خو لا هم هر کال په سلهاو تنه د دغه تریاکو څخه تولیدېږي. ستونزه پر ځای پاتې ده. غټ مهمه ستونزه د خپله د معتادینو د درملنې د روغتونونو نشتوالی دی. د ټول کندهار په کچه یوازې درې د معتادینو د درملنې شخصي او دولتي روغتونونه شته چې درو میاشتو کې تر سلو پورې کسان درملنه کولی شي. البته د یوې نارسمي سروې په اساس موږ ویلی شو چې په کندهار کې 300 معتادین شته. په دو معتادینو کې چې یوه برخه یې ښځې دي، د ښځو لپاره خو بیخي یو د درملنې روغتونونه نشته، یوازې د دې تداوي په کور کې کېږي.
بلې، په مخکې کلونو کې چرواکو د چرسو د زیاتېدو یادونه کوله چې زیات چرس کرل کېږي په اطرافو کې. ځینې کسان د بوټۍ یو څه دغسې په کلتوري لحاظ د درناوي وړ ګڼي او یا هم ځینې کسان د چرسو نشې ته نشه نه وایي. دغه ستونزه اوس موجوده ده، د چرسو د کرلو ستونزه شته؟
د کندهار په درو ولسوالیو کې لا هم دغه بنګي د چرس کرل شوي دي. رستم، لکه تاسو یادونه وکړه، د کندهار په ځینو زیارتونو کې موږ مخکې یو راپور هم په دې ارتباط درلودی، اوس بیخي ساکخانې ګرځېدلي دي دغه زیارتونه، او ځوانان دي او د خپل د پیر د موریدي په یادوي وایي چې موږ دغه د خوشحالولو لپاره چرس کوو.
ډیره مننه امام صادق رښتینی وو په کندهار کې. ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د عام روغتیا روغتون ډاکټران وایي چې ځینې پایوازن او یا هم زورواکن دوی ته ګواښونه کوي او د ځینو لخوا خو وهل سوي هم دي. شاه محمود شینواري له جلال آباد ته د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. شینواري صاحب، دغه پایوازن او یا هم د ډاکټرانو په اصطلاح زورواکن دي څوک؟
ډیره زیاته مننه پلومی سره کې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ادو سره کتنه چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، په ننګرهار کې د روغتیا د روغتون ډاکټرانو پرونه یو غونډه هم کړې وه. دوی غوښتنه وکړه هغه پایوازان چې له مریضانو سره راځي، د دوه ورځې وړاندې یو مریض راغلی و بچېر ته، هغوی دغه پایواز په ډاکټر باندې ګزارونه کړي وو، د څو دانې ډاکټران یې وهلي، وسایل یې مات کړي وو. دا هغوی په غبرګون کې دوی بیا دا غونډه ونیول. دوی ویل چې له دې نه وړاندې زیاتره زورواکان یا قومندانان هغه چارواکي چې هغوی زور ولري چې کله مریض راوړي نو په ډاکټرانو باندې گزارو کړي دي غوښتنه وکړه چې باید دغه کوم مریضان چې دوی ته راځي پیوازان له اوسېدې نه کار واخلي او په دوی باندې دوی ته باید ګواښونه ځکه نه کوي چې دوی نشي کولی چې په دغسې حالات کې د مریض درملنه وکړي.
دغه ستونزه په شخصي صحي مرکزونو یا روغتونونو کې هم سته که یوازې په دولتي صحي مرکزونو کې دغه شکایتونه کیږي؟
اوس خو دغه ستونزه کې دولتي روغتون کې خپلو ډاکترانو راپورته کړله چې دوی اوس دغې نه پرده پورته کړله او ښکاره کړله چې تور دیوال هم دغه مشکل شوی و. خو په شخصي روغتونونو کې هم ډېر داسې کېږي ولې دوی زیاتره خلکو نه چې هغه زورواکي دي وایي چې زیاتره قومندانان یا زورواکي خلک دي چې هغو وسلو ته راځي زیاتره ګواښونه د زورواکانو دخوانه یا ګواښونه دوی ته کېږي او دوی فکر نارامه نو نشي کولی چې بیا د مریض درملنه وکړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته وژاست.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د عملیاتو په نتیجه کې شپږ مشکوک تروریستان د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره یو ځای نیولي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال جنرال محمد داود تمین د ازادي راډیو خبریال ناجي ساپي ته په لنډه کې مرکه کې دغه معلومات ورکړل.
شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مسکوټونه مورچره وو او چې اندازه اسلحه او بمونه سره وو، دوی فقط په یو کور کې زیاتېدل شوي وو. د تلرانې اوځې په ساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی ګرفتار شول، ونیول شول او مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي دي. تحقیقاتي ټیمو ته دوی نه تحقیقات کېږي.
دغه کسان چې نیول شوي د دوی اصلي هدف څه وو او د کابل ښار په کومو ځایونو یې غوښتل چې انتحاري حملې وکړي؟
اهداف د ښار د کابل کې حملات وو نو چې جزئیات نه دي مونږ چې اول حمله چیرې وه بل حمله چیرې وه. د تحقیقات روان دي، بشپې تر نه شوي دي. سبا پورې نو فعلاً د جزئیات مونږ ته نه دي معلوم.
آیا تاسو سره داسې معلومات شته چې دغه کسان کومې ډلې پورې تړاو درلود؟
فعلاً د پاره دام نه دي معلوم، چې تحقیقات روان دي په مورد کې.
د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین وو. اوس به رحمت الله افغان ته غوښ سو چې په کابل کې ورسپان یې لوستي او وابورو چې دغه ورسپانو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ نننه یو هغه ورسپانو چې تر موږ پورې رسیدلی دي. د نورو موضوعاتو تر څنګ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزې غونډې په اړه او همدارنګه د افغانستان د بیان په ازادۍ باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي په لندن کې له درې اړخیزې سرمشتیزې باید ښې پایلې ترلاسه شي. د ورسپانې د معلوماتو په اساس په لندن کې دغه درې اړخیزه غونډه به نن او سبا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي له یو خوا پاکستان په افغانستان کې سوله او امنیت د خپل هیواد د سولې او امنیت په معنا بولي، خو له بل خوا یې د افغانانو د ځپلو لپاره پراخې هلې ځلې روانې کړې دي. د ورسپانې د لیکوال پاند کچیرې پاکستان ته په افغانستان کې امتیازات ورنه کړل شول، نو د دغې غونډې یوه پرېکړه به هم عملي نه کړي. بلې دولتي ورسپانې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر حامد کرزی د سولې د حلو ځلو لپاره برېټانیا ته تللی دی. ورسپانې کې ولسمشر حامد کرزی به د لندن په غونډه کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د افغان سولې په اړه له پاکستان او برېټانیا سره خبرې وکړي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ده چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه سخت کړیږي. دغه هیواد یې نرمه کړی ده او له پرمختګه یې شاته اچولی. د لیکوال په باور د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې عقیده دي چې تر څو چې پاکستان د افغانستان په سوله کې په رښتینې توګه همکاري ونه کړي په افغانستان کې سوله راتلل ناشونې ده. ورسپانندي کې اوس هم چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ کومه درې اړخیزه غونډه روانه ده، دا سهیلې شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ لاسته راوړنې ولري. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر وروستۍ لیکنه راخیستې ده چې پکې حامد کرزی لیکلي موږ د یو ژوندي ملت په توګه باید داسې اجازه نه وای ورکړې چې بهرنیانو زموږ پر برخلیک دغه شان لوبه کړې وای. یادو دولتي ورسپانو په افغانستان کې د بیان د ازادي په اړه هم مطالبه خپاره کړې دي. انیس ورسپانې لیکلي د افغانستان د بیان په ازادۍ کې تر ګاونډیانو او آن تر هندوستانه هم مخکې شو. ورسپانې د بېسرحده ژورنالیستانو وروستی راپور اخیستې ده چې پکې ویل شوي له تیر کال څخه سه کال په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه شوی دی. هیواد دولتي ورسپانې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر خبرې راخیستې دي چې پکې ویلي دي دغه بریالیتوب نه یوازې په افغان حکومت پورې اړه لري، بلکې د رسنیو د برخې ټول کارکوونکي په یو ډول نه یو ډول پکې ونډه لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي د مځکو په غصب او اداري فساد تورن سوي دي. ځینې تورن کسان ادعا کوي چې له محاکمې کېدو پرته پر دوی د لګېدلي تور افشا کول یو غیر قانوني عمل دی او په دې توګه د دوی د شخصیت د وژنې هڅه کېږي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان هم وایي چې له اسنادو او شواهدو پرته پر چا تور پورې کول د قانون خلاف عمل دی. تفصیل د ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
د ازمکو په غصب او اداري فساد کې د لاس لرلو په ارتباط د یو شمیر چارواکو او پیژندل شوي سیرو د نمونو د افشا کولو مسئلې په دې وروستیو کې د ځینو تورنو کسانو غوسه راپارولې ده. تورن شوي کسان وایي چې د افغانستان لویه څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او ځینې رسنۍ د دوی په وینا پرته له دې چې محکمې پریکړه کړې وي پر دوی تورونه پورې کړي دي. د دې ډلې او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي چې د افغانستان لویه څارنوالۍ په پیژندل شوي سیرو د تور لګولو له لارې په یو ډول د هغوی د شخصیت د ترور هڅه کوي. دی وایي چې په ځینو اشخاصو باندې بې اسناد او بې بنسټ تور لګول د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول دي.
دغه تور لګونه یو سیاسي وسیله ګرځېدلې. د اپوزیشن د ژبې تړل د بشر پر ضد خپل یو جنایت دی. څوک چې غواړي ځان ملي شخصیت کړي هغوی مخکې له دې نه له منځه وړي او څه نه ورپاتې کېږي. زه په دې باور یم چې په دې کار کې هم د سیمې استخبارات لاس لري.
تیر کال د افغانستان لوی څارنوالۍ ښاغلی رنجبر په دې تورن کړ چې د یوه ښځه تښتولې او په هغې جنسي تیری کړی چې وروسته بیا ونیول شو او څو میاشتې یې بندي کړ. خو نوموړي ته بیا د کابل یوې ابتدایي محکمې براءت ورکړ. په دې وروستیو کې د کابل یوې ورځپاڼې هغه راپور خپور کړ چې پکې د ولسي جرګې ځینې غړي او دولتي چارواکي د ځمکو په غصب تورن شوي دي. د هرات پخوانی والي سید حسین انوري یو له دغو تورنو کسانو څخه دی. د سید حسین انوري یو نږدې همکار سید جعفر عدلي حسیني دغه راپورونه رد کړل او ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي داسې کسان به و چې د ښاغلي انوري د لمانځه وړلو په قصد به دا کار کړی وي. روښانه ده چې دا کار یو تور دی. تور لګول او نه لګول په خپل یو ډول تاثیر لري.
ښاغلی حسیني وایي چې باید په پیژندل شوي سیرو باندې د بې بنسټه تورونو مخه ونیول شي. د بلې خوا بیا د حقوقي چارو پوهان وایي چې یوازې د هیواد لویه څارنوالۍ پر اشخاصو یا ادارو د تور لګولو صلاحیت لري. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله سانکتي ازادي راډیو ته وویل چې په چا باندې بې بنسټه تور لګونه د اتباعو د حقوقو نقص بلل کېږي او جرم دی.
اما از نظر قانون یگانه مرجعی که اتهام وارد کرده
قانون لمخی یوازنه مرجع چه او کس په کوم جرم تورنولی شي څارنوالی ده. په جزایی ساحه که د اثبات وسایل پنځه دي: اقرار، اسناد، شواهد، قرائن او د اهل خبره و نظریات. د تور د پوری کېدو لپاره باید یو له دغو وسایلو موجود وي، یا یې ټول موجود یا یې هم یو یا دوه. او کنه نو پرته له دلیل څخه پر چا تور لګول د اتباعو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول
نقض حقوق اساسي اتباست.
ښاغلی ستانکزی وایي که پر چا باندې تور ناسم ثابت شي نو د قانون له مخې د خپل حیثیت د اعادې لپاره دعوه کولی شي. خو د لویې څارنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی تر هغې څوک نه تورنوي تر کومې چې دقیق اسناد په لاس ونه لري. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي وایي چې دوی د هیواد د نافذه قانون له مخې پر مخ ځي او له هیڅ کوم چا سره سیاسي او دوه ګونې کړنه نه ده ترسره شوې.
موږ دا موضوع کاملا ردوو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یوازنی کار تطبیق او د قانون تنفیذ دی او هیڅکله بې شواهدو او بې اسنادو د چا دوسیه نه ده څېړلې. لویه څارنوالۍ د شواهدو، مدارکو او قرائنو له مخې اجرات کوي.
په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لوړپوړو او پیژندل شوي سیرو باندې د اداري فساد، د ځمکې نیونه او غیر اخلاقي کړنو تورونه پوره شوي دي. خو د خلکو په وینا تر دې دمه تورونو کسانو ته قانوني سزا نه ده ورکړل شوې. تیره میاشت د اداري فساد سره د مبارزې ادارې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال، د هرات ولایت خاروال او د ولسي جرګې ځینې غړي د ځمکې په غصب او د اداري فساد په بېلابېلو مواردو تورن کړل، خو له دغو جګپړو چارواکو څخه یې یو هم تر اوسه نه دی محکمه شوی. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم ستاسو ځینې لیکلي لنډ ټلیفوني پیغامونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
او سم ستاسو زنی لن پیغامونه چینن مراسته ولی رسول لغمان ولایت سخلی کی زمور دو ولایت خلک ډیر خوشاله دي چې په ډیر شو وخت کې باران وسو د زینو بزګرونو پاند سش کال به څنګه سوچ کالی کم سی او شف فصل به وسی اینولا سلیمان خیل د کابل سروبي ولسوالی سخلی کی وزبین کلی ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژه راغلی خو د زورواکو کسانو لاسته ورغلی ل دولت څخه هیله کیږي چې د زورواکو خلکو مخه ونیسي که چیرې د خلک موجود وي ګمان نه کوم چې وطن ته سوله راسي او بیا رغونه وسی میهن ل لغمان څخه لیکلی په لندن کې دغه درې اړخیزه غونډه کومه ګټه نه لري ځکه پاکستان او برتانیا په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا نه لري او تل د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي احسان الله د خوست ولایت څخه پیغام رالېږلی او لیکي په خوست کې که چیرې کومه وژنه یا قتل وسی قتل په تیښته بریالی کیږي له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ظهور افغان لیکلي چې پاکستان چې کوم کانټینرې د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې درولي غوړي په دې سره افغان سوداګر تر فشار لاندې راولي او په دې توګه خپل بې کیفیته مواد ورباندې خرڅ کړي په افغانستان کې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې سوې اوس هم له محمد قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو
په پام کې دی چې د افغانستان پاکستان او برتانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي د دې خبرو ډېر تمرکز به پر دې وي چې څنګه په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وسی د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د عملیات پر مهال تیره شپه شپږ مشکوک ترلستان د انتحاري حملو له واسکټونو وسلو او 530 بمونو سره نیولې دي په هرات کې د سوداګر ټولنې او دکاندارانو وایي تر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې چارواکي په دې ولایت کې د یو سوداګر د تښتول سوي زوی قاتلان ونه نیسي د تخار چارواکي د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د لسکو نظر جریبه دولتي مځکې د غصب خبر ورکوي پاکستاني طالبان د دې هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی په سواد دره کې د انجنونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلوالو په ډزو ټپي سوی وه د سر له عملیات وروسته د شکېدو په حال کې ده اروپایي ټولنې پرون تایید کړه چې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ښکېلو شپږو قدرتونو د دې میاشتې په 15مه په قزاقستان کې د خبرو د نوي پړاو د پیل غوښتنه کړې ده ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیلو تور لګولی چې د سوریه پر قلمرو په وروستۍ بمباري سره د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کوي او د عراق له شمالي ښار کرکوک څخه د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په حمله او ځنوژونکو چاودنه کې د لسکونو کسانو د مړینې راپور ورکړی سوی
انسا یا د افغانستان د نورم او استاندارد ملي اداره د حکومت د ارګانونو غوړي چې د پراختیايي بروپ پروژو په چارو کې د چاپیریال خوندیتوب په پام کې ونیسي د دې ادارې چارواکو وویل د ستاندردونو پلي کول کولی سي اوبه هوا او خاوره له ککړتیا څخه وژغوري تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې
سره لدی چې کابل خاریان د چاپیریال ککړتیا شکایت کوي د نورم او ستاندارد ملي اداره وایي چې د مختلفو طبیعي او صنعتي موادو باوري کولو ته د سلګونو ستاندارډونو طرحې جوړې کړې دي د افغانستان د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس پوپلزی پوپل د یکشنبې په ورځ د ستاندارډ جوړولو د کمیټې په غونډه کې ستاندارډونه مهم وبلل او له ټولو حکومتي ادارو یې وغوښتل چې د خلکو د روغتیا لپاره دي په پراختی پروګرامونو کې ترتیب شوی ستاندارډونه په پام کې ونیسي سو چاپیریال خوندي پاتې شي
اداره انسا تا کنون به تعداد 240 ستاندرد مساویدی ستاندرد ملی را در بخش های مختلف توسط نیو کمیته تخنیکی تدوین و آماده ارائه باشد.
انسا تر اوسه په بیلابیل برخو کې د نهو تخنیکی کمیټو په ذریعه د 240 ستاندردونو مساویدی جوړ کړي چې په دوی کې د خوراکي، دارویي، آرایشي، ساختماني، کرنیزو او داسې نور موادو ستاندردونه شامل دي. هیله ده د حکومت مربوط ارګانونه د دې ستاندردونو پلي کولو ته هڅه وکړي.
خاغلی پوپل وبل د ستاندارډ جوړولو کمیټه په 1390 لمریز کال کې جوړه او تر اوسه د مختلفو طبي او صنعتي موادو د کیفیت باوري کولو ته د 240 ستاندارډونو طرحې ترتیب کړي چې اته 500 چاپیریال ساتنې پورې اړه لري د وبل په دوی کې د اوبو هوا او د صنعتي فابریکو د لوګو د کیفیت د باوري کولو ستاندارډونو ته د ملي ستاندارډونو نوم ورکړل شوی دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو هم له حکومتي ارګانونو وغوښتل چې د سړکونو، خارونو او نورو تاسیساتو په جوړولو کې دي د شنو سیمو ساتل له پامه ونه غورځوي د ستاندارډ او چاپیریال ساتنې د ادارو مسؤلینو دا هم وویل چې هېواد ته د ککړو تیلو او ګازو د واردولو مخنیوي ته د هیواد په شمالي بندرونو کې د کیفیت پیژندلو لابراتوارونه جوړ کړي دي. د سټانډرد او چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلین په داسې حال کې د سټانډرد په پلي کولو تاکید کوي چې کابل ښاریان وایي ککړ چاپیریال اکثره د دوی د ناروغیو سبب شوی دی. د کابل ښار یو بوی سیدونکي نور احمد آزادی راډیو ته وویل
ټول لوی ښارونو په ځانګړې توګه د کابل ښار هوا د خلکو د ژوند لپاره ډېر ګواښونکي، ځکه ده چې په یو داسې ښار کې چې کوچنی ښار وي او په هغه کې د وګړو نفوس زیات وي، د هغوی ژوند له بېلابېلو ګواښونو او روغتیایي ستونزو سره مخامخېږي، لکه که هغه د اوبو په اړه باندې، که هغه د هوا په اړه باندې، که هغه د ځمکې ککړتیا په ارتباط باندې، چې باید د افغان حکومت د یو پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره او هغه ادارې چې په دې برخه کې ستر مسؤلیت لري په همغږۍ سره خپل چارې پر مخ باندې بوزي.
کارپوهان وایي یوازې ککړ تیل، ګاز او د صنعتي فابریکو لوګي د چاپیریال په ککړتیا کې شامل نه دي، بلکې د دې ترڅنګ ډول ډول بې کیفیته خوراکي مواد، حتی دارو درمل هم هیواد ته واردېږي چې یاد ټول مواد د چاپیریال سلامتیا ته زیان رسولی شي. دوی وایي که د بې کیفیته موادو د واردولو مخه ونه نیول شي، د ککړ چاپیریال په څیر به دا مواد هم د خلکو پر روغتیا ناوړه اغیزه وکړي.
په سواد دره کې د نجونو د تعلیم فعاله ملال یوسفزی چې څه موده مخکې د پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي سوې وه، د سر له عملیاتو وروسته د ښه کېدو په حال کې ده. ملاله له ټپي کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره بریتانیا ته واستول سوه او تر اوسه د برمنګهم په یو روغتون کې تر علاج لاندې ده. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د برتانیا په یو روغتون کې د ملال یوسفزی عملیات چې هدف یې د سر او غوږونو علاج و، ډاکټرانو بریالی بللی دی. ملاله په تیره اکتوبر میاشت کې د پاکستانی طالبانو لخوا په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د هڅو په خاطر وویشتل شوه. د 15 کلنې ملالې په پرونیو عملیاتو کې 15 ډاکټران حاضر وو او 15 ساعته یې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته تیتانیم فلزي پاڼې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اوریدلو یوه کوچنۍ حلزونی وسیله ځای پر ځای کړه. په برمنګهم کې د ملکې الیزابت د روغتون لخوا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی دی چې د ملالې دواړه عملیات بریالي وو او دا اوس په روغتون کې د ښه کېدو په حال کې ده. خبر پاڼې د ملالې روغتیایي حالت ډاډمن بللی او د ډاکټرانو له قوله ویلي دی چې د ملالې د ښه صحي حالت په خاطر خوشاله دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا اوس په صد ده او د روغتون له کارکوونکو او د خپلې کورنۍ له غړو سره خبرې کوي. پر ملالې د طالبانو بریت په داسې حال کې چې په سوات دره کې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه، نړیوالو په کلکه وغانده. دې بریت نوموړي د طالبانو په وړاندې چې د ښځو او نجونو له تعلیم او نورو حقوقو سره مخالفت کوي د مقاومت په یو سمبول بدله کړه او په دې ترڅ کې له 250,000 زیاتو کسانو هغه انټرنیټي پاڼه لاسلیک کړه چې د نوبل د سولې جایزې ته د ملالې یوسفزی د کاندیدولو غوښتنه پکې شوې ده. د روغتون لخوا په خبره شوې خبر پانه کې دا یادونه هم شوې چې ملاله به تر څه نورې مودې پورې هم په دې روغتون کې پاتې شي. په برمنګهم کې د ملکې الیزابت روغتون د متخصصو ډاکټرانو یو ځانګړې ډله لري چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د سلګونو ټپیانو علاج هم پکې کیږي.
د ژوند رنګونه
ازم فرید نیمختار نوم باز محمد
د کوم ځای اوسیدم کې
پکتیا
دلته چې زوینم تاسو دکان کړی کړته وای د شي دکان لري
د فیتو د چې غلا پر استفاده کې کلو افغاني کلو پر پنجافي اوره مونته لپار
دلته کابل کې اوسه یک پکتیا کې
نه دلته کابل کې اوسه تقریبا یو کال کې
کله چې پکتیا کې اوسه کاروبار دی
پکتیا کار نو متعلم وره
اوس مکتب ته ځي
ها متعلم
سم صرف کې
سر لاسم کې
ته ویل چې یو کال کې چې له پکتیا نه راغلې اوس دلته په کابل کې څنګه ځوان په پکتیا کې او دلته په کابل کې
ډیر فرق لري څومره چې شهر کې درسونه ډېر فرق لري دلته ډېر مزاحت دی غزنه دې څخه خلا دا مشکمه ده کتابونه نشته مکتبونه سم نه سازون خمنو دې څخه دا سازون شته کتابونه شته خو په وخت سره زیغه تایمونه وخت ټول خلا
کلیوال زون ترقم او څه مشکل
ټول کسر کار او پټای ته لوړ کار کوي اسې غنو نو کار ورنه
او دلته به زون څنګه ده
نه شکر الحمدلله ډېر خلا
یعنی تل د کلی لزوند د ښار په زون کې خوشاله
امين ان شاء الله خوشاله
کله چې پکتیا نه اول زل راغله کابل ته یو خریز وند شروع کړ چې شاید ډېر خوښ ښو په خاري ژوند کې
اس ښه سړي احساس مګ چې سړي آزاد ژوند مګ له آزاد ژوند
په کلی کې آزاد ژوند نه کیږي
اس کې هغه مشکل کور نه وي هغه وي اس شهر بیا جدا خبر ده شهر ډیر خوند کوي کورسون او تفریق او شهر ته کور نه بور نشم دی
ولې له پکتیا نه راکړه سوې کابل ته
درس اختر دي اختر هلته راغلو هل درسونه نه و دې چې کار بار لپاره راغلو درس
د دې تاسو غوښته نه و کنه د کورنۍ د پلان
کور مور پلان هل درس نه وزو درسونه نشته کار بار کټول کار کوي چې هلته روزه کار بار شروع کړي درس مو وایخه
څو کله نه خپل
زه خپل پندلس
کورنۍ د دې لپاره چې تاسو درس وای کابل ته راغله راکړه سوې خپل کور کلی نو تاسو غواړئ چې څه شي د مجور سي
اختراع ګر
کوم مضمونونه سره د ډیر علاقه د غواړي په چې کې اختراع وکي
فیزیک طبي فیزیک
تر اوسه د څه کوم تجربه کړي په کوم شي څه کوم شایره اختراع کړي
شسته کور کې
مثلا تاسو څه شي د زیاته تجربه کړي
بودی پکا بارک ستو دی یا شمه په ستو بارک ستو دی
د دې کوم شته وړاندې کړم د کنه کور کې د ساتلې
نه کور کې تاسو چاته نه کړی
نور تجربه دې په کومه برخه کړي
زه نور تر څنګه کړی
ته چې په مکتب کې درس وایې امکانات درته مساید دی په مکتب کې
نه سمشته هیڅ نشته ولا چې د فیزیک څه بارک دي نو درس ته نو درس مخنوي شي او کې تشریح کې نو څه نشته چې خاص بارک
زړه دې څه غوړي څه شي په مکتب کې څه ته وکړای سي خپل هله پوره کړي
زه غواړم چې ما مکتب کې خپل د چې ار مضمون بارک خپل یو لابراتوار بیولوژي بارک فیزیک کیمیا کې موږ بازار کې نه سي عملي کار کې عملي اس کار نشته
نور ورونه خوين دي مکتب ته دي
او ټول سي هیڅ په ګورنه او ټول مکتب کې یا څه چې دا زړه ده کنه هغه مو یو رولان هغه غوړ انجینر شي زه غواړم اختراع کړ
په دې هله یو څه یو لوی اختراعګر سعودي فیزیک په برخه کې ډیر پرمختګ وکړي
ان شاء الله
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بللی وسی دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي همدارس تاسو کولای شي چې د اتصالاتو کمپنۍ د 813 شمیرې لارنه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو څو ایمیلونه هم را رسیدلې دي چې درته به ولولو د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي نو ګراوند دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غلاز د رادیو څخوري پاز د رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې څو هغه ایمیلونه چې ازادي رادیو تر رسیدلي تاسو ته درولولو اول ایمیل مونږ ته ننګیالی بیدار را لېګلې دی د مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو پس لغنه د ویلې دی چې تاسو په برنامه کې یو کس په نام د آصف خان چې د ما کاکا کیږي له روسي څخه په تماس کې سوای دی د ما هیله دادا چې تاسو د محترم آصف د ټلیفون شمیره مونږ ته راولېږي ګران اورورا محترمه ننګیالی په دغه نامه چې تاسو ازادي رادیو ته دغه ایمیل را لېګلې دی چا لمغه سره تماس نه دی نیولې که محترم آصف لمغه سره تماس مونی وو او یا هم یه مونگ تا تلیفونی پیغام را ولیگه نو اتمن بتاست برتا ایمیل در ولیگو. بل ایمیل مونگ تا محترم اتاولا را لیگلی ده. ده هم مونگ تا سلامونه وی چه سلامونه تا والیکم سلام ویو. بیا پخپل ایمیل کلی کی چه زه اتاولا نومیگم او اصلا ده نگرهار ده ولایت ده چپریار لوس والی چخه یم. د مواپلار چې تقریبا اتلس کاله وړاندې کندهار ته راغلی وو او نظامی دنده یې درلودله، خپل پلار یعنی زما نیکه ورڅخه خوابدی سوی وو. اوس زما پلار وفات شوی دی او زما نیکه او کاګان په ننګرهار کې اوسي او له ما څخه ورک شوي دي. که چیرې زما دغه پیغام دوی اوري نو په لاندې شمېره د موږ سره تلیفوني تماس ټینګ کړي. د محترم عطا اولاد تلیفون شمیره ده 0-03-02-0-8-0. ده ده تلیفون شمیره با یواره بیاویم 0-03-02-0-8-0. دغه محترم مرور وای چه ده 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 نیکه نوم محمد نبی ده. بل ایمیل منگ تا جواد داوری لحل من دره لگلی ده. ده وای چه اتاولا چه ده هلمند ولایت ده ناوی لوسوالی څخه دی او وای چې خپل ورور یې ورک کړی دی. که دغه اعلان موږ ته د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې خپور کړئ نو ډیره مهرباني به مو وي. ګرانه وروره، دغه د تاسې اعلان مو خپور کړ. که څوک د اتاولا د ورور په هکله څه معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0-52-0-0-0-8. بله د تلیفون شمېره ده 0-9-3-2-5-4-1. ده تلیفون شمیره بایواره بیاویم 0-5-2-0-0-0-8. بلا ده تلیفون شمیره ده 0-9-3-2-5-4-1. یو بل ایمیل منگ تا محترم متین سروری را لگلی ده. ده همونگ تا سلامونه وای چی سلامونه تا و علیکم سلام وایو. پس لغنالی که چه ده مونگ یو یولس کلان حلک چه نومه ده محمد جمیل او ده پلار نومه ده ملا محمد انیف ده غزنی ده ولی ده زنخان ولس ولی چه خدا. پینزلات فرزی که گی چه ندرک شوی ده. ده غزنی ده پشتون آباد لسیمی چه خدا. که ده پاک لطوک معلومات لرینو ده میرابانه لمخینه پدیش میره مونگ تا تلیفون وکده. 0-0-9-3 دا ده افغانستان کورد ده 0-9-9-3-1-0-0. البته که چوک لافغانستان تلیفون کوینو بیاده 0-9-9-3-1-0-0 ووهی. بلا ده تلیفون شمیره ده 0-0-9-3-1-0-0-0-2-2. تاسیز مونگ اگل آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دورو کشو وزنان و دوستان و پروگرام تا واگی است. گرانو آوریدون کو. که تاسی دنم رزی داغ پروگرام پا آزادی راڈیو که وانه ورد کولشی چه ده آزادی راڈیو انترنتی پانه تلاشی او داغ پروگرام لسر آوری. ده مونگ پتا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم و کاغذ تیار کرده تلفون شمیره ولیکی. زکه چه وار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی. رازی چه دغا تلیفونی پیغامونه یوزای سر وارو که دیشی چه کم ورک شوی عزیز یا دوستمو پیدا شی.
السلام علیکم رادیو آزادی. مش یو ورک لرو پنامه ده تیمرشاه لپلار نم محمد داود تورور نمی محمد عارف کوم نرزای عمر 15 کاله یا 14 کاله دروجه پنیاش کې د هلمند په لشرګه په شار کې ندرک سو دی او کڅو په دغه عقل معلومات لري یا د زمږ ځای غوري مست په دغه شمیره ژوند وي 0-3-0-8-3-8-5-9-5-8-8. یو وار بیا د شمیره درته وایم 0-3-0-8-3-8-5-9-5-8-8. و سلام رادیو آزادی.
الو زه سخیدار ده پاکستان څخه پټماسی یم. از ما یو راده ده په نامه دوه راده ګاندی په نامه د نجیب الدین اسریالی دا پنځه میاشتې کېږي چې نه ده کتیوی دی زه کله هر چا سره پاتې وی او خبر وی په دې ما سره تماس ونیسی صفر درې صفر درې سلور سلور اته دوا نه شپږ و بیا درته وایم صفر درې صفر درې سلور سلور اته دوا نه شپږ و
دا دولس کاله کېږي چې نادرګه سوی د کار چاته دی عزیز پاړه پاتې نږدېش نوی اړیکه ونیسي شپور سوا درایا نویس یا دېرش شپږاویا شمال زری بیا دې کړم شپور سوا درایا نویس یا دېرش شپږاویا وسلام به احترام الله دې راډو زنده باد
السلام علیکم مصطفى د پچراګانو په اړه څه خبرې کوم ما ترځوي کوم د ظاهر ده تیرات کې ورګ ده دې ښکلا کېږي چې پته نه لګي ښکار ته په اړه معلومات هم ده
خبر کرے نہ اتہ سلور سلور ہر سلی کا دغه معلومات مشترکی 5000 افغانی انعام کو سلام
ز جمعہ گل ورداګ دی ورداګ دی ولاستی سید آباد ګل سوالی دی تنگی دی دره د کامران خلو د کلی و سیدن کام د مانا تقریبا به ست در ویش تلی ویش کالا کی چ خپل خو سرخیل د مانا لا درک شوی دی نو ک د ما خو سرخیل پر روزګان کې درسګان مارکات ترینکوټ کې بس کونا درلودو اصلان دی هلمند خوشکاوی و سیدن کې په کام باندې نورزی و دما د خسر نوم ملاراندل او د زمانو نامونه د نور محمد ګل محمد اختر محمد دا د زمانو نامونه و کچېر په خپل اده د ما اعلان اور وی هم یا په دې په باره کې یو بل مسلمان معلومات لري نو ماته دې په دوه شماره باندې په دوه شماره باندې ماته زنګ وایي دے میرا بانے دے مخینا سپر ہوا آتا چالور یو دوا ہوا چالور درے ہوا شمارا بہوار بیا تکرار کم سپر ہوا آتا چالور یو دوا ہوا چالور درے ہوا مننا
بارے السلام علیکم زم ممتاز دے عبد الرحمن زی د لوګر اولاد کو تفصیل کل نغی دا زما پر دا د ګلای په نام حسین محمد مشهور دے داتې ز کال کی تقریبا ایران کې ورګ دا البته دی بند په خار کې اوسی روسی دی نور معلومات نه ست هر څه معلومات نو د مهربانی لمخې په دغه شمیرې ما سره تماس نشي څه پر وو اجا نه سو اجا سلوی نه سلوی او بل شمیره دا صفر نه یا او پنځوس شپېته شپږ څلور شپېته زنده باد رادیو آزادي وسلام
سلام علیکم زه مرزا خان د غزنی د قره باغ اوسېدونکی یم زه ټولو رادیو آزادي کارکوونکو ته سلامونه او بابله سلامه چې زما یو ورور په نامه د عمران چې دوه کاله دوه میاشتې کېږي له کوره په خلل د دماغ اوس د صبرخان د فیض آباد د ولسوالي اوسېدونکی معلومات مرزا خان عمران اعلان او یا نور عزیزان اوری دل نمبر بندی تماس کی صفر نویا سلور سو واضح ترویس اتر پنجوس شمارا بیا صفر نویا سلور سو واضح ترویس اتر پنجوس
خبر احمد زوی شل کال مخکې زموږ کاکاګان وو مکور ولسوالۍ ته تللي وو کندوز ته د ایبکو په ولسوالۍ کې ژوند زندگی کوله ډېر کلونه عمر لږ راځي نو تقریبا اوس به شل کېږي نو په دې باندې چې موږ لس کاله کېږي چې حال نه سره لرو چې دی بس مړی وي دی بوکې چې زه یو محمد یم په نامه د محمد اسحاق باندې نو لطفا که دې د موږ غاګار وي یا څوک پېژنې که په افغانستان کې وي یا په خارج کې وي نو په دې شماره د موږ ته ټلیفون راوښوي بیا فلاره خو پرېنه دي دا صفر واویا نه سلویخت سلور اتیا نه سوچل دا پا افغانستان شماره ده افغانستان شماره ده سپر نه سو دیار لس شپاس سو لس دو دیر سینزه اویا خنامه و جنیخ محمد نو که چود خیزه نیم یا بیخ پلا دمو غزار وی کلتای راجول سلمو سر تماس وین سیگی دیر دیر منه ده نمای نبی محمد جل عبدالرحمن ملا نجب الدین اخوند او محمد ایساق
زه د تخار د ولایت د خواجهګر د ولسوالۍ د جمله کرم زیر مانم رحمت الله علیه د نور الله بنامه د دوه کاله کېږي چې زما یو ورور ورک دی او د مرګو د ژوند هېڅ اطلاع نشته. که هر ګران عزیز ورور په دې له باندې ما ته څه پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 03-23-41-5-5-2-3 دا زما د موبایل نمبر دی. د دا اتلس کاله عمر دی. که هر څوک په دې له باندې ماته څه پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. وسلام.
السلام علیکم. محمد ثاقب د کونه ولایت د مروز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور مې صلاحالدین محبوب چې دوه کاله کېږي چې بې درکه شوی دی. په چاته معلومات ما ته د ټلیفون شمېره زنګ وهي 0508-1538 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0508-1538.
زه نور احمد نوري د عربي اماراتو دبي نه خبرې کوم. زما ورور عبدالجمیل تقریبا یو میاشت مخکې دبي ته را روان و. د ټیکټ اخیستلو لپاره غزني ولایت راتلو چې د اندړ پولیسوالۍ کې البته د سړک غدمین د چاودېدلو له کبله یې زموږ ورور نیولی ده. هلته مین چاودېدلی و نو هغه وخت کې دی د مین ته نږدې رسېدلی و نو بیا یې دی نیولی چې ګوکې دا کار ته و. هغه چې ما دا پاسپورټ دا د روانې ولایت ته ټیکټ راخلم نو موټر یې ورسره بوت دی وړی ده. پاسپورټ هر څه وړي یا ځای هم خراب که تقریبا یوه میاشت هسپیټل کې ووت. چېرته زما هغه چارواکی او ستاسو نه مې هیله ده چې موږ هغه چارواکو اوبو ته ورسو چې دغسې بېګناه خلک چې په جېلو کښې نیسي دا را وباسي. زمونږ ورور دا بېګناه نیولی ده. جزا یې ور خرابه کړه اوس یې پرېږدي مینه کله ورته وایي چې پیسې را وړه کله ورته وایي چې سبا راسي کله ورته وایي بله ورځ راسي. تقریبا میاشتې ووته اوس هم دا په جېل کښې ده. خدای دا درک نه ده مله چې پرېږدي یو که یا زموږ هیله ده چې موږ اواز د چارواکو غوږونو ته ورسو نور د خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه حمید لام د غزنی د ولایت د ازرخیل د کلي د مکور د ولسوالۍ د ازرخیل د کلي اوسېدونکی یم. زما یو کاکانه ده لس کاله کېږي چې درکه شوی ده. چا ته په نامه د جلاد خان ده په غونډ باندې مشهوره ده. چا ته پته وي په دې شماره کې زنګ راته ووایي 0-3-3-4-4-4 که چا دغه کلی موږ در پیدا کړو موږ به نظر ډاله را یا یوه کرونا جایزه ورکړو د خدای په امان.
زنیک محمد یما د ایران خبره کوم. غزنی د ولایت د مکور د ولسوالۍ د نخانخیلو د کلي یم. د نور احمد زوی یم. زما څلور نفره ورک دي. یو حکیم الدین الله ده، نانی جبرلین الله ده، عبدالرحمن، محمد اسحاق، محمد جان. لیکن موږ ته پیدا کړلو په دې نمبر به موږ ته زنګ ووهي 0-3-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د اخیر ولسوالۍ جمعه ګل خبرې کوم. ما یو کلیوال ده، محمد شاه نمیږي، چې پلار مې بل ده، دا درې کاله کېږي چې له کوره بیا درکه شوی ده. که چاته معلومات کړي که دغه نمبر د ټلیفون راته وکړي 0 5 0 5 2 3 4 دغه نمبر د ټلیفون راته وکړي که دا سړی چېرې پیدا شي نو چا راوکول او بد خپلار وېدو ټلیفون دې راته وکړي او که چېرې بل چا ویلي ځای په دغه نمبر ځای ووایي بیا به ښه شکرانه ورکوو. سلام په احترام.
زه زلمی معلم د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د نوروزخیلو اوسیدونکی. زما اوخه چې محمد آصف نومیږي، د حاجي افریدي خان زوی دی. له اوس نه 4 کاله مخکې د شورویانو په وخت کې د خپل کور څخه وژل شوی دی او تر اوسه یې درک نشته. چا راته وویل چې دی په ماسکو کې په زندان کې بندي دی. که چیرې دی یا د ده کوم ملګری زما غږ اوري او یا د ده په اړه معلومات لري نو په لاندې شمیرو دې زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 3 8 8 8 9 3 او بل شماره زمونږه 0 9 0 8 0 2 1. که چات مونږ ته په دې رابطه باندې صحیح معلومات راکړو نو 200,000 افغانۍ مونږ هغه ته د بخښش په توګه ورکوو.
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره، که په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز پیدا شوی وي خوخه کنه وی بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خلاص پرم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.